په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د مرغومی یا جدی دیرشمه د جنوري میاشتې 19. نیم ساعته خبری مجله د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. د ناروی د کډوالی شورا مشر وی افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ له یاده وتلی. یان ایګلند پرون شنبه پر خپل ایکسپانډ لیکلی چې بیرته افغانستان ته ستون سوی او هرات کې داسې شیز لیدلی چې له خپلو سړیو پرته له ایران ایستل سوي چې په بېوزلۍ کې ګیر دي. شغل ایګلند ویلي پاکستان اته لکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. هغه ویلي د افغانستان د ګاونډیان داسې وخت د کار کوي چې افغانستان کې وارد مخه 2 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا پخوانی سیاسي مرستيال بلاخره تر لس ورځو وروسته د کډوالو او رستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر په توګه خپل دنده پیل کړه. د طالبانو مرستيال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکسپاڼ لیکلي چې مولوي عبدالکبیر د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وزارت کارکونکو ته معرفي سو. مولوي کبیر د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر د کډوالو د سرپرست وزیر په توګه اعلان شوی وو، خو هغه شاوخوا لس ورځې وروسته دا دنده پیل کړه. راپورونه وایي چې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا له سیاسي مرستيالۍ تر ګوښه کېدو یو اونۍ وروسته هم خپل دنده مخ ته وړله. مولوي کبیر تر خلیل الرحمن حقانی وروسته د کډوالو وزارت ته معرفي سو. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پخوانی سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دسمبر پر 11 په کابل کې په وزارت کې دننه په یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. د امریکایي وی محکمې سی ان ان تلویزیونی شبکه هغه پخوانی اسکر ته د 5 میلیون ډالرو جریمه په ورکړې مکلف کړ چې له افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لږونه زره ډالر اخیستي او لالهان د افغانانو څخه ډیره پیسې جیب ته چولی. د راپورونو پر اساس یانګ چې دیوی امنیتی کمپنی مشر دی د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یې لګڼو افغانانو سره امریکا ته پتلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی ان ان په دې خاطر د حیثیت د ایادې دعوا کړې وه او دا شبکه یې سو کړې وه چې د ده کار ته د تور بازار نوم ورکړی و. په فلوریدا ایالت کې یو منصفه پلاوی وړ مبرز سی ان ان په دې قضیه کې پړ وباله. سی ان ان که څه هم د زاکر یانګ د نوم بدلولو تور رد کړي، خو د 2022 د کال په مارچ میاشت کې د زاکر یانګ کار ته د تور بازار د جملې د کارولو په اړه پښیماني وشوده. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکې ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د څلورو ملکیانو په وژنه تورنه کړې. لوڅو اونۍ راهیسې د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نشتې روانې دي. د فرانسې خبري ایجنس راپور له مخې د کوردانو نیمه کورواکې ادارې شنبه په ویلامه کې ویلي چې ترکیه یو ور بیا په تشرین بندر کې د خلکو غونډه په نشه کړې او په دغه برید سره څلور ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د سره ډلې هم د ترکیې د بي پيلوټ الوتکې په یو برید کې د لږ تر لږه 3 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی، خو ترکیه بیا د کوردستان د کارګرانو د ممنوعه ګوند پي کي کي اړوند د خلکو مدافعانو ځواکونه تورنوي چې له 4 لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. ترکیه له 2014 د کال راهیسې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو SDF پر ضد څو عملیاتونه ترسره کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیځ کنټرول لري. د 2021 د کال سپتمبر میاشت راهیسې د دوړو مشرانو ترمنځ لومړی کتنه ده. د السیسی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر السیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د لیبیا د ټولو ګوندونو ترمنځ د همغږي غوښتنه هم وکړه چې د ځنډیدلو پارلماني او ولسمشري ټاکنو لپاره د لارې یوې هر اړخیز نقشې ته زمینه برابره کړي. د نړۍ د رزمي لوبو د معتبره سازمان UFC اتل اسلام مخاچف یک شنبه سهار د خپل کمربند دفاع لپاره له برازیلي لوبغاړي ریناتو مویکانو سره مخامخ کیږي. تموچی مخاچف له ارمان فاروکیان سره لوبه وکړي، خو ارمان د جوب لیدو په سبب له سیالیو ډډه وکړه او پر ځای ریناتو معرفیسو. اسلام مخاچف شپږ ویشت لوبې ګټلي، یوه یې بایللې ده. سیالۍ پنځه ویشت لوبې ګټلي او پنځه یې بایللې. د اسلام او ریناتو لوبه د یو اف سی د درې سوه یولسمې دورې لوبو مرکزي سیالي ده. تمه ده چې په بله مهمه لوبه کې عمر نور محمدوف د میراب دوالشویلي په وړاندې لوبه وکړي. دمګړی د اتلولي کمربند له میراب سره دی. عمر اتلس لوبی گٹھیلی او هیڅ ماته نه د خړلې. حال دا چې سیالي اتلس گٹھیلی او څلور لوبی بایللې دي. تمدا د رزمی لوبو په خوانی بے ماته اتل حبیب نور محمدوف د اسلام او عمر په سیالیو کې حضور ولري او د هغوی لارښوونه وکړي. د یو اف سی دغه دور سیالي د کالیفورنیا په انګل ووډ کې تر سره کیږي چې په سالون کې به شاوخوا اتل زره نندرچان حاضر وي او په نړۍ کې به لکونه کسان پر ټلویزیونونو وګوري. خبرونه مو د سهار د پنځو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته. د افغانستان پر د پاکستان ځانګړی استازی وایي اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر له لارې د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي. دا هم وری چې په افغانستان کې ځینې خبریالان وایي چې طالبانو له چارواکو سره د وروستیو غونډو هدف د رسنیو د محتوا کنټرول و. د کونړ اوسیدونکي پر کونړ سیند د برېښنا بندونو جوړول غواړي.
د کونړ بند چې دی دا د کلونو کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یوه اړینه اړتیا ده.
دا هم وری چې تر څه باندې پنځلس میاشتنۍ جګړې وروسته تمه کیږي چې له نن د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند تړون پلی شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه د خبرونې ته شرغلاست. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وای اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر للارې د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي. محمد صادق خان د اقدام د افغان سوداګرو او مصرفونکو په ګټه بلل دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغان سوداګر د ګوادر بندر څخه ډیره ګټه نه اخلي او که دا پریکړه په پورت قاسم او کراچي کې پلی نسی اغیزناک به نه وي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وایي په ګوادر بندر کې د بانکي تضمین پر ځای د بیمې د تضمین کارول به افغان سوداګرو او خلکو ته ګټه ورسوي او دا به د پاکستان له اړخه د سوداګرۍ د تسهیل په لور یو ګام وي. محمد صادق خان د شنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه لیکلي دا بدلون به په ځانګړي ډول افغانستان ته د امونیم فاسفیټ او نورو لویو بارونو لکه غنمو بورې او سرې د صادراتو په برخه کې تطبیق شي. آیا د پاکستان دغه اقدام به په رښتیا هم په افغانستان کې سوداګرو او مصرفونکو سره مرسته وکولی شي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال او د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونی مشر خانجان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وایي
ګوادر په بندر باندې افغان ترانزیت نه راځي او که راځي هم ډیر کم راځي. نو او د لویو شپونو لپاره دا کار کړی دی او کدا په کراچۍ او پورت قاسم کې دوی دا کار وکړي دا واقعا ښه کار دی او موږ دا تقدیرو او په دې کې به سهولت براشي او بیرته زموږ ترانزیت چې د دغې لارې نه تقریبا شپېته فیصده پنځه شپېته فیصده کم شوی دی او اوس بیخي کمیږي دا به هم بیرته زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی دا چارواکی وایي که چیرته د پاکستان د حکومت دغه پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ بندرونو کې امپلی شي نو دا به د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د توکو د لیږد په زیاتوالي او په افغان بازارونو کې د تعرفو په کمولو اغیزه ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه اوس په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټې اندازې ته رسیدلې. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په 2023 کال کې له 2 میلیارد ډالر څخه ډیره وه خو په 2024 کال کې شاوخوا 50% راکمه شوه. د تیر کال په نومبر کې په یو راپور کې نړیوال بانک پاکستان ته د افغانستان د صادراتو ستونزه د پاکستان د سوداګریزو تګلارو بدلون او د پاکستان لخوا د زیاتو مالیاتو له لګولو سره تړلې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړې چې که پاکستانی او افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کولو لپاره کار ونه کړي نو د سوداګرۍ کچه به په 2025 کال کې د 2023 کال په پرتله چې نیمایي تر راټیټ شوې وه نور هم کم شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په داسې حال کې د ګوادر بندر له لارې د بانکي تضمینونو د لرې کولو او پر ځای د بیمې د تضمین له لګولو خبر ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت سکرتر وکرم مصری په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ تجارتي مسایلو خبرې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی و چې دواړو خواوو موافقه وکړه د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي.
یو شمېر هغه افغان خبریالان چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا په بېلابېلو جوړو سویو غونډو کې ګډون کړی ادعا کوي چې د دغو غونډو اصلي هدف د رسنیو د محتوا او کنټرول، د ازادیو محدودول او پر خبریالانو فشار واردول دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره یوه میاشت کې د طالب چارواکو او خبریالانو ترمنځ د دوی په ټکو د همغږۍ او اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه کابو شل ناستې جوړې کړي، خو یو شمېر خبریالان وایي دا ناستې د کاري چاپیریال ته لا محدودېدو لامل ګرځېدلې دي. دا ناستې چې په منظمه توګه د حکومت او رسنیو د همغږۍ په نوم جوړېږي، د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت پر ایکس پاڼه د خبرو سویو راپورونو له مخې د قوس میاشتې له 20مې د جدي میاشتې 20مې ترمنځ په بادغیس، فاریاب، کاپیسا، پروان، سرپل، زابل، نیمروز، هرات، پنجشیر، لوګر، تخار، دایکندي، هلمند، کندوز، بلخ، غزنی، ننګرهار، غور، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې ترسره شوي دي. دغه راز په ځینو دغو ولایتونو کې د سیمه ییزو رسنیو د څارنې د 15 مواردو یادونه هم شوې ده. د دغو ناستو په رسنیزو خبرپاڼو کې راغلي چې طالب چارواکو له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره په کتنو کې د اسلامي شریعت او د هغوی د حکومت له اصولو سره سم د رسنیو د کار کولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. له دې سره یو شمېر هغه خبریالان چې په بېلابېلو ولایتونو کې په دغه ډول ناستو کې ګډون کړی ادا کوي چې طالبان دوی ته سپارښتنې کوي تر څو په خبره یې د هغوی د حکومت د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. په پکتیا ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط د شنبې په ورځ یعنی د جنوري په 13مه ازادي راډیو ته وویل
په
بدخشان کې یو خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا ناستې چې د خبریالانو په نوم یا د هغوی د ملاتړ په نوم جوړیږي د ټولو نورو مسایلو په شان چې دوی یعنی طالبان ترې ناسمه استفاده کوي دا هم یوازې یو خوشحالی نوم دی او ناسمه استفاده ترې کوي. دوی هڅه کوي چې د خپلې خوښې مسایل او غوښتنې پرې ومني، هغوی ته ځانګړي سناریوګانې ورکوي چې څه باید خبرې کړي او څه خبره نه کړي، لکه د طالبانو د محتسبینو د کار په شان چې هر څه غواړي پر خلکو یې ومني او خلک په خپله خوښه له هر کاره راوګرځوي.
هڅه مو وکړه په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو د دغو ادعاو په اړه د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ویان علاوالله متوکل نظر واخلو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د دغه وزارت چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو له افغانستانه بهر د رسنیو ملاتړي بنسټونه د طالبانو د حکومت دا اقدامات د رسنیو د څارنې هڅې د رسنیو د ازادۍ کنټرولول او محدودول او د اطلاعاتو سانسورول بولي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دغو ډول ناستو جوړول د اندېښنې وړ وبلل.
و همچنان جلساتی که از طرف نماینده های طالبان با خبرنگاران و مسئول حقا نست یو جلسی چه ده طالبان و دست از اول خوال خبریالان و درسانی و مسئولین و سر جوری گی پا بیلا بیلو ولایتونو که وکرش ول چه پا افغانستان که ده ننه ده بیان ده ازادی وضعیت بدر کری او ده زنزن سوری ده زیاده دو او پا افغانستان که ده طالبان و لخوا درسانی و ده انحصار لامل شی چې دا مهال طالبانو د افغانستان کورنۍ رسنۍ انحصار کړي او د رسنیو د خپرونو له محتواو هم ښکاري چې د طالبانو لخوا د صادر شویو فرمانونو له مخې دي.
د رسنیو یو شمېر فعالین هم د طالبانو د حکومت دا ناستې او کړنې نه یوازې د بیان د ازادۍ پر وړاندې ګواښ بولي، بلکې د دوی په خبره دا ډول هڅې کولی سي د رسنیو د غږ ډب کولو لامل سي او په هیواد دننه دایني واقعیتونو د خپرېدو مخه ونیسي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته.
او سم د منځنی ختیځ پاړه تمه ده چې لنن څخه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان تړون پلیسي ټاکل سوی. په اول ورځ مازیګر مهال درې تنه یرغمل سوي اسرائیلیان او یو شمیر فلسطینی بندیان سره تبادله سي. د تړون پر اساس تمه ده چې له غزې اسرائیلي پوځیان په تدریجي ډول ووځي او د غزې شمال ته به د فلسطینی بېکورو سویو بیرته راستنېدل پیل سي. د غزې د اوربان او د یرغمل سوو د خلاصون په اړه تړون د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب ترلاسه سوی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
نعمان ابو جراد لخپل میرمنی او شپګولونو سره د غزي د شمال د بیت حنون لسیمې د جګړې لويری تختیدره وو. نعمان او کورنۍ د غزي سر تر پای مزل کړي او بل اخر په خان یونس کې د کډوالو په یو کیمپ کې دی راشل. دا کورنۍ د شاوخوا 2,300,000 نور فلسطینیانو په څیر اوربند ته په تمه دي چې وکولی شي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. موږ د دې کړاو د ختمېدو لپاره په بې صبرۍ انتظار باسو چې بالاخره دا ویره، دا وژنې، دا کډوالۍ او بېکورۍ، ورانې او وینې تویدنې بندې شي او خپلو سیمو او کور ته په سلامتۍ ورسیږو. که خراب هم وي خو موږ ته قبوله ده. موږ چمتو یو چې خپلې خیمې همالته ودروو، مګر همدا چې خپلو اصلي مینو ته ورستانه شو او نور له خپلو کورنیو او دوستانو سره بد خبرونه وانه ورو. د حماس او اسرائیلو ترمنځ تړون په اساس تمه ده چې اسرائیلي عسکر په تدریجي شکل له غزې ووزي او بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو اصلي مینو ته ورستانه شي. تمه کیږي د یکشنبې له سهاره د تړون د اولنۍ برخې تطبیق پیل شي. د تړون په لومړۍ مرحله کې به 33 اسرائیلي یرغمل چې ښځې، ماشومان او تر 500 کلونو پورته سړیان پکې شاملېږي خوشي شي. په بدل کې به سلګونه فلسطیني بندیان راخوشي کیږي، داسې چې د هر ملکي یرغمل اسرائیلي په بدل کې 30 فلسطیني بندیان او د هرې ښځینه یرغمل اسرائیلي عسکري په بدل کې 50 فلسطینی بندیان خوشی کیږي. همدارنګه موافقه شوې چې د ورځې به 600 لارې بشری مرستې غزې ترانګې ته ورسیږي. د مصر په خاوره کې وارد مخسل ګونه لارې بشری مرستې ولاړې دي او د رفح له عبوري سیمې سره غزې ته د تلو انتظار باسي. د حماس او اسرائیلو د تړون په دویم دور کې به چې وروسته یې په اړه مذاکرات پیلېږي ټول پاتې یرغمل نیول شوي کسان خوشی کیږي او اسرائیلي سرتیري هم په بشپړه توګه له غزې ترانګې وځي. د تړون دریم او وروستۍ مرحله چې احتمالاً کلونه وخت نیسي د ملګرو ملتونو، مصر او قطر تر څار لاندې د غزې بیا رغونه او هم د ټولو مړو شوو یرغملو د جسدونو او د بدن د پاتې شوو انتقال پکې شاملېږي. تمه کیږي چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی تړون به بالاخره د غزې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لامل شي. پر غزې وروسته له هغه د اسرائیلو هوایي او ځمکني بریدونه پیل شول چې د حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په جنوب کې په برید سره لږ تر لږه 2,200 کسان ووژل او نږدې 2,500 نور یرغمل ونیول. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګڼل کیږي. د حماس تر څار لاندې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې چې آن تر شنبې هم دوام درلود څه باندې 6,000 کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د ډیرو ښځو لپاره په کور کې زیږون یوه خطرناکه تجربه ده. دغه میرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جدي ستونزو لکه د زیږون پر مهال د خونریزي او له زیږون وروسته د هغې د ناوړه پایلو په اړه خبرې کوي. د دوی په ټوکو په کور کې د زیږون لاملونه تر ډیره له روغتیایي مرکزونو لرې واټن، دودیزې او ځینې نورې ستونزې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ څخه.
په کور کې زیږون یا ولادت په افغانستان کې د ډیرو میرمنو لپاره په ځانګړې توګه په لیرو پرتو او کلیوالو سیمو کې یوه خطرناکه تجربه ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان میرمنې د زیږون پر مهال له سترو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې په هغو کې له زیږون وروسته شدیده خونریزي، عفونت یا میکروبي کیدل، د تشو میتیازونه کنټرولول او ان د میندو او ماشومانو مړینه هم شامله ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له روغتیایي مرکزونو څخه واټن، مالی ستونزو او ناوړه دودونو دیته اړ کړي چې په کور کې ولادت وکړي. یوه له دغو میرمنو څخه د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور کې د خپل څو زیږونونو د سختو تجربو کیسه داسې بیان کړه.
ما خپل ماشومان په کور کې وزیږول. ډیر راته ستونزمن و، ډیر درد او خونریزي مې درلوده، له ځایه نسوم پورته کېدی. ډیر سخت شرایط مې تیر کړل. کور مې له روغتیایي مرکز څخه ډیر لرې و او اقتصادي وضعیت مهم خراب و.
په کور کې زیږون ډېری وختونه د روغتیا مرکزونو څخه د لیرې واټن په لیرو پرتو سیمو کې د قابلګانو د نشتوالي مالي محدودیتونو او په کورنیو کې د سخت دودونو له امله پیښیږي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې خپل شپږ ماشومان یې په کور کې زیږولي او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل میړه په کورنۍ کې د تعصب او سختو دودونو شکایت وکړ او وی ویل چې په کور کې زیږون سره یې مرګ په خپلو سترګو لیدلی.
شپږ ماشومان لرم، درې نجونې او درې هلکان. د میړه کورنۍ مې نه پرېښودم چې روغتون ته ولاړه شم او په سختو شرایطو کې به مې ماشومان کور کې زیږول.
سخت حالت میکردیم.
میرمنې وایي په مرکز او یا په لرې پرتو کلیو کې په روغتیایي مرکزونو او د نسایي ولادي کلینیکونو کې د ښځینه ډاکترانو او کارکوونکو شتون د دوی لپاره ډېر ارزښت لري. په ورته وخت کې هغه میرمنو چې په روغتونونو کې ماشومان زیږولي له ډاکترانو او نرسانو او په دې مرکزونو کې له شته امکاناتو څخه خوښي څرګندوي. د کابل ښار اوسیدونکي همیرا وایي که په روغتون کې ولادت نه کوه امکان یې و چې غبرګوني ماشومان یې مړ شي.
ما له وخت مخکې ولادت وکړ. دې ته اړتیا وه چې دوه ګونې ماشومان مې په ماشین کې وساتل سي څو اکسیجن یې کنټرول سي. له ما څخه یوه تېروتنه وسوه او یو ماشوم مې کور ته یووړ. هغه له منځه ولاړ، خو بل یې دوه میاشتې د ډاکټرانو تر پاملرنې لاندې په ماشین کې و. اوس شکر ښه دی، روغتون ډېر ښه دی.
ډاکټران هم وایي چې د امیندواره میرمنو لپاره دا غوره ده چې د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو او نسایي ولادي کلینیکونو ته ولاړ شي تر څو دوی او ماشومان یې له احتمالي خطرونو څخه خوندي وي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې میندې باید د وینې فشار د معاینې، د ماشوم د اکسیجن کنټرول، د ماشوم د روغتیا څخه د ډاډ ترلاسه کولو، د طبیعي زیږون او دغه راز د زیږون پر مهال د خونریزي څخه د مخنیوي لپاره نسایي او ولادي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
دا ممکنه ده چې مور د زیږون څخه مخکې شدید خونریزي تجربه کړي چې د مور او ماشوم د مړینې سبب کیدای شي. دا هم ممکنه ده چې ماشوم سم موقعیت کې نه وي، یعنی یا په پښه یا په اوږه وي، چې په داسې حال کې په کور کې زیږون مور او ماشوم له خطر سره مخ کوي. همداراز ممکنه ده چې مور د زیږون پر مهال فیسټول یا د ادرار د نه کنټرول ناروغۍ سره مخ شي، یا د پلاسنټا یوه برخه یې په رحم کې پاتې شي او د مور د خونریزۍ لامل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنو له دې وړاندې ویلي چې پر دوی د طالبانو بندیزونه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او همدارنګه د لوړو او نیمه لوړو طبي انسټیټیوټونو تړل به په نږدې راتلونکي کې د دوی ژوند لا اغېزمن کړي. د میرمنې وایي د دې مؤسسو په تړل کېدو سره هغه امیندواره میرمنې چې روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو او ډاکترانو پاملرنې ته اړتیا لري له جدي ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې په کور کې زیږون د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې ده، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې پوهنتونونه او طبي انسټیټیوټونه تړلي دي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مړینې پر زیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون له امله د رامنځته شویو ستونزو او د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مړ کیږي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ 168 نوي زیږیدلي ماشومان د ورته لاملونو او د روغتیایي مرکزونو او خدمتونو د نشتوالي له امله مري.
د کونړ اوسیدونکي یو بیا د کونړ پر سیند اوبو او برېښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهارول غواړي. د دې په وینا په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو سره تیر سو، خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
د کونړ اوسیدونکي باید د سیند پریمانه اوبه له کوم بدل پرته په وړې ډول پاکستان ته روان دي او تر اوسه ترې افغان حکومتونو د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د دوی په بیان د هر پسرلی، اوړي او منی په موسمونو کې یاد سیند د کونړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسوي، خو پاکستان پرې د ځمکو خړوبولو، د تورتم کورونو روخانه کولو او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پرې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي دي. ځایي اوسیدونکو باید د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ، داسې کوم کار و نه کړ چې ورسره د اوبو او برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې دی دا د کلونو کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یو اړینه اړتیا ده. خو هر حکومت چې راغلی دی دا وعدی کړي دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړو. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې دی د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیرې ته منتظر وو چې نن به د سره تاغ د ډیم افتتاح کېږي، سبا به د سره تاغ د ډیم افتتاح کېږي، خو تر اوسه پورې یوه تیږه بله نه ده کېښودل شوې.
د سیمې اوسیدونکي وایي که چیرته د سرپرست حکومت مسؤلین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سیند بندونه جوړ کړي نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې که چیرته په مونږ باندې داسې یو اندازه بوج راچول کېږي چې مالی کومک ورسره وشي نو انشاءالله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک به هم کوي ورسره او ډېر په خوشحالۍ به دې ته وګور.
تر خپل وس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالي مرسته به پکې وکړو. یوازې د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره به دا یو د ترقۍ او د کامیابۍ سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي و چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر څاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروې کړي او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړولو لپاره په نښه کړي دي. په بیان یې که په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي و چې یا د برېښنا د افغانستان لاړتیا زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو وپلوري او له درکه یې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي. خو د حکومت پر زیدو پورې له شپږو ځایونو څخه په یو کې هم د بنسټ ډبره کېنښوده. اوس تازه د سرپرست حکومت د اوبو او برېښنا وزیر مولوي عبداللطیف منصور یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د کونړ پر سیند بند جوړولو ته کلک هوډ لري او د جوړېدو هوکړه یې نږدې شوې ده. که څه هم چې یاد وزیر د بند او د ودانیز شرکت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي خو زیاته کړې ده چې د بند سروېګانې او تخنیکي مطالعات بشپړ شوي او ډېر زر به یې د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شي. تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو کې کوم بهرنی شرکت پانګونه کوي، خو په دې وروستیو کې روسي، چینایي، اوکراینی او ترکی شرکتونو په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې پانګونې او کار کولو ته لیوالتیا ښودلې ده. په کونړ کې د زراعت او اوبو لګولو چارو ماهرین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په هر ثانیه کې 1080 متره مکعب اوبه بهیږي چې تر اوسه ترې د برېښنا د تولید او ځمکو خړوبولو په برخه کې استفاده نه ده شوې. د یادونې وړ ده چې سردار محمد داود خان په خپل 15 کلن پراختیایي پروګرام کې د کونړ پر سیند د سور تاغ ساحه کې د برېښنا کوټ جوړول شامل کړي وو او اټکل شوې وو چې یاد بند څخه به شاوخوا 1500 میګاواټه برېښنا تولید او د افغانستان اړتیا به پوره کړي. خو په هیواد کې د حالاتو خرابېدو سره د سردار محمد داود خان او ټولو افغانانو دا ارمان پوره نه شو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. پاکستان راغلی یو غزنی کې یو څه کومک را سره سوی دی، بیا نه دی را سره سوی. من می ډیر ستړی دی، خپل ځکه لرم خو دونه وس نه لرم چې خپل می نه پر جوړ کړم. موږ په پاکستان کې پراته وو، یاره په ډیر ټینګ کې بچا دی نه ویل چې ماجر دی. اوس خپل کلیوال دغه وایي ستا ماجر دی او ځکه لرم دی، نشي ځکه می نهسته خو د مینې قدرت په والله که لرم چې جوړه نو زما د لوړ پوړو چارواکو سره دا هیله ده چې له موږ سره یو څه کومک وکړي، یو څه مرسته راسره وکړي.
په دغه همکاري وکوي، د سالنګ حقله باندې معلومات پیدا کړي. سالنګ باندې ډریوران باندې ډېر ظلم ده او ډېر هرتال ده، پې ډېر سختې ورځې پې تېرېږي ورباندې. که دغه یو نفر میلمه کوي چې د بارک ته نه پوښتنه وکړي چې دا سالنګ کې څنګه دومره بیروبار ده، دا څه حساب ده؟
امارات په افغانستان کې دغه پروسه روانه کړې ده چې هر مجاهد په نظام کې باید یو میل سلا ځان ته واخلي، که ونه لري نو نظام به ایستل کېږي. نو دا هم زموږ سره نه په خلاصېږي، په دې باندې دا مشران خبر دي که نه دي.
لدې سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې